جشوی قدر منوریدونکو سلامونه مې ومنه، هیله ده چې د روژې یوه بل ورځ به پر تاسو په خیر تیریږي. زه احمد تکلم او ستاسو پام د ازادۍ راډیو د خبرونو دوام تر ګرځوم. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. ولسی جرګې نوی دفاع وزیر او د ملي امنیت نوی رئیس ته نن د اعتماد رای ورکړې. د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی له پاکستاني چارواکو سره د تورخم د وروستۍ شخړې او نورو لنجمنو مسایلو په اړه خبرې کوي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واوري. خو په سر کې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو څخه چې په کورمه کې تسلیم شوي دي تحقیقات کوي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یو این ایچ سی آر وایي په 2015 کال کې په بېساري ډول زیات خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجي ساپۍ چمتو کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابله ورغلي افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس وایي د دې هیواد وګړي د تروریزم، مخدره موادو او تاوتریخوالي قربانیان دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کابل ورغلي افغان پلاوی له دوی سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي چې خبرې د ملګرتیا په فضا کې دوام لري او د دواړو لورو ټینګار دادی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی نن سهار پاکستان ته ورسید او د ډیورن کرښې په اوږدو کې په راپورته شوو ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ډیورن کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصولو له مخې په جدي ډول اقدام وکړي.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورن کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي او له ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
تیرونه په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو لتون غبرګون سره مخ شو چې د درې ورځو لپاره په وقفي ډول جګړه دواړو خواو ته تلفات هم اوختي. ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي ریاست او د دفاع وزارت کاندیدانو او د سترې محکمې د عالي شورا یو نومان غړي ته د باور رای ورکړې. دغو کاندیدانو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل او وروسته د ولسی جرګې غړي ورته د رای صندوقونه کې خدل. عبدالله حبیبي د 168 د اعتماد رایو په ترلاسه کولو سره د دفاع وزیر په توګه، معصوم سنګزی د 168 تایید رایو په اخیستلو سره د ملي امنیت د عمومي رئیس، او محمد زمان سنگری د 102 رایو په اخیستلو سره د سترې محکمې د غړي په توګه معرفي شول. د حکومت اجرایي رئیس وایي د دې هیواد وګړي د تروریزم، مخدره موادو او تاوتریخوالو قرباني شوي دي. عبدالله نن د خبرې د پنګونې د نړیوال کمپاین په هغو مراسمو کې وکړې چې د پنګونې د ملاتړ ادارې له لوري په کابل کې جوړ شوی و.
موږ پوهیږو چې په خواشنۍ سره په تیر کې افغانستان په بیلابیلو نومونو لکه تریاک، تاوتریخوالی، جګړه او تروریزم یاد شوی. افغانان د دغو نومونو مستحق نه دي، خو د دغو ټولو قربانی دي.
خغلی عبدالله هم درنګه وویل چې په یووالي او کلک ارادي کولای شو چې وضعیت ته بدلون ورکړو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د نن سهار په انتحاري حمله کې 14 نیپالي اتباع وژل شوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې 8 تنه نور ټپیان دي. دغه حمله نن سهار 6 بجې د 9 حوزې اړوند د بنایي په سیمه کې د هغه انتحاري حمله کوونکي لخوا وشوه چې په لای روان و. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه ناله فرشتي جلال زاي سخوري.
د پاکستان امنیتي ځواکونه د طالبانو له هغو شپږو قومندانانو چې په کورمه کې تسلیم شوي څیړنې کوي. د پاکستان د امنیتي سرچینو په حواله په دې کسانو کې د پاکستانی طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود اکا اورور ایجاز مسعود او خیر محمد مسعود هم شامل دي. پاکستانی چارواکو نن څرګنده کړه چې د طالبانو له شپږو مشرانو په دېره اسماعیل خان کې د پوځ په یو مرکز کې څیړنه کیږي. د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر حکیم الله مسعود په 2013 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره یونیسیار وایي په 2015 میلادي کال کې په بې ساري ډول زیات خلک د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ادارې په سوریا او افغانستان کې د جګړې شدت ته په اشاره ویلي تیر کال څه باندې 15 میلیونه کسان د جګړو له امله بې کوره شوي چې ساری نه لري. دا رپورټ وایي تیر کال په هره دقیقه کې 24 تنه چې په ورځ کې یې شمېر 24,000 کسانو ته رسېږي د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د اروپایي اتحادیې او نورو هیوادونو پر رهبرانو غږ کړی چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي. ملګرو ملتونو هم دا راز اروپایي اتحادیې ته چې د کډوالو له بحران سره مخامخ ده د بهرنیانو پر وړاندې د کرکې او قهر د احساس یا زینوفوبیا د زیاتېدو له امله خبرداری ورکړی دی. د یو بل خبر له مخې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په عراق کې بشري بحران د رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې سازمان په حواله د عراق په فلوجه ښار کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تښتېدلي او د بشري مرستو ادارې ټولو بې ځایه سویو کورنیو ته د کومکونو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د عراق امنیتي ځواکونو تېره اونۍ د فلوجه ښار مرکز او شاوخوا سیمې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې پاکې کړې. په عراق کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر برنوګیدو ویلي چې د مرستو نړیوالې ډلې له داسې وضعیت سره مخامخ دي چې د خرابېدو په حال کې دی. د نړۍ د ارتودکسو مسیحیانو مشرانو په 1200 کلونو کې اول وار شورا وکړه. د ارتودکس کلیسا د مشرانو شورا پرون د یونان په کریت ټاپو کې وشوه. د مراسمو پرانیستونکو خبریالان ته وویل چې د دوی شورا به نړیوالو ته د اتحاد او یووالي پیغام ورکړي. کاتولیکي کلیسا یو شمېر مشرانو له 2 لسیزو راهیسې د دې شورا لپاره تیاری کوله خو ونه توانېدل چې کره پریکړې وکړي. د روسیې ارتودکس کلیسا چې لږ تر لږه 300 میلیونه پلویان لري او د نړۍ تر ټولو ستره ارتودکس کلیسا ګڼل کیږي او هم دراز د ګرجستان، بلغاریا او سوریې ارتودکسو کلیساو په دې شورا کې ګډون نه وکړي او د غونډې تحریم کړي وه. او په ایتالیا کې د سیمه ایزو ټاکنو پایلې څرګندوي چې د صدر اعظم ماتیو رنزی کین اړخي دیموکرات ګوند مات شوی دی. په پرونو یو ټاکنو کې د رژیم مخالف سیاسي حرکت 15 ستوري په پلازمینه روم او تورین ښار کې زیاتې رایې ګټلې دي. د دې مخالف سیاسي حرکت ویغړي ویرجینیا راجی د زیاتو رایو په ګټلو ثابته کړه چې دا به لومړی ښځه وي چې د روم ښاروالۍ ته ټاکل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره د دفاع وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې نوی د دندو ته معرفي شوی وو نن د ولسی جرګې د اعتماد رایې وګټلې. د ولسمشر ویاند وایي چې دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس به په خپلو ادارو کې پراخ اصلاحات راولي.
له شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات چې اړتیا ورته لیدل کېږي هغه به راولي.
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او ورسره پلاوی په اسلام آباد کې دی او له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې کوي. په یو ځانګړي راپورتاج کې مو د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې د جګړې د ژوندۍ تصویر نندارې ته بیایو. په نورو راپورونو کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په یو راپور کې د افغانانو او د نړۍ د نورو کډوالو وضعیت ته کتنه کوو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي سکتور دوه مشرانو او د ستره محکمې یو غړي ته یو ځای د باور رای ورکړي. ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې دفاع وزارت ته عبد الله خان حبیبي د 118 ملي امنیت ریاست ته محمد معصوم ستانکزای د 118 او د ستره محکمې غړي توپ ته محمد زمان خان سنگری د 122 شورایو په ورکولو سره تایید کړل. د وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش دا کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي وو. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل نور تفصیل اوروي.
د ملي یووالي حکومت له جوړېدو رئیس دا لومړی ځل دی چې د افغانستان دفاع وزیر له ولسي جرګې د تایید رای اخلي. د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي سره د ملي امنیت ریاست لپاره معصوم ستانکزي او د ستره محکمې غړیتوب لپاره محمد زمان خان سنگری ته هم د اعتماد رای ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د رای شمیرنې وروسته اعلان وکړ چې ولسي جرګه دوی ته په راتلونکو کارونو کې د بریا او هیله لري.
دفاعی افغانستان و تمامی تبدیل کشور و افریقت خواهانیم. مبارک باشه باشه.
په دغه ورځ د ولسي جرګې په تالار کې 240 وکیلانو حضور درلود چې هر کاندید د 114 رایو په اخیستلو سره د اعتماد وړ ګڼل کېده. د دفاع وزیر په حیث ټاکل شوی عبدالله خان حبیبي چې له دې وړاندې ډېر وخت په دغه وزارت کې د ارکان هر په توګه او نورو برخو کې تیرې کړي د ولسي جرګې د حاضرو غړو څخه د تایید 118 او رد 19 رایې واخیستې. معصوم ستانکزی چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او دفاع وزارت سرپرست په حیث کار کړی د 118 تایید او 1 رد رایو په درلودلو سره د ملي امنیت ریاست ته د اعتماد وړ وګرځید. د ستره محکمې د عالي شورا غړیتوب ته معرفي شوی یو غړي محمد زمان خان سنگری لپاره د تایید 122 او رد 25 رایې کارول شوې وې. د امنیتي سکتور دوه مهم چارواکي داسې وخت د حکومت او ملي شورا باور ترلاسه کوي چې په افغانستان کې نامنه او د بهرنیو مداخلو په وړاندې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. له دې سره د دفاع نوی وزیر عبدالله خان حبیبي وایي چې د دفاعي ځواکونو په لیکو کې مثبت بدلون، ملي مشارکت، وړتیاو او جزو تامونو ته پاملرنه به د کاري پروګرامونو په سر کې وي.
ملي مشارکت، عدالت، مسلک، لیاقت او شایستګۍ ته به سخت توجه وکړو. زه د یو سابقه‌دار او با تجربه جنرال په توګه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې د بریاو او په هېواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ لار په ملي مسایلو کې یووالی، اخوت او ملي رفاق دی. تکتیکي، اپراتیکي او ستراتیژیکي د ټولو لپاره به منطقي او عملي طرحې او پلانونه جوړ کړم او د ولسي جرګې او د ملي وحدت د حکومت له مشرتابه سره به له مشورې وروسته تر اجرا لاندې ونیسم.
د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا وایي چې د نظام په داخل کې به په پردیو د خرچو په وړاندې ټینګه مبارزه پیل کړي او د ملي امنیت ریاست اقتصادي خپلواکۍ ته به هڅې وکړي.
نهاد امنیت ملی نه به حیث یک نهادی که به اتفاقی بیفتنن و حکومت بکنن، بلکه به حیث یک نهادی که اعتماد ایجاد بکنن، رابطه را ایجاد بکنن با مردم افغانستان، با اقوام مختلف کشور، بالای یک دیگر اعتماد بکنن، اطمینان داشته باشند و بالای تنها به خاطر رسیدن به چوکی و قدرت منافع ملی کشور زیر پای نشوند.
له دې وړاندې د ملي یووالي په حکومت ډېر انتقادونه دا و چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سره یې اړوندې ادارې د سرپرستانو لخوا رهبري کیږي، کومو چې د هیواد په وضعیت منفي اغېز کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې ځینې غړي د ټاکل شوو نو کسانو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني ښیي، خو له دې وړاندې بیا ډېر کله په اعتماد شوو کسانو پسې انتقادونه ملوي. دا چې د امنیتي سکتور دوه مهم بنسټونو په سر کې د دې کسانو له راتګ سره به افغانان د څه ډول ادارې، عدالت او امنیت شاهدان وي، هغه انتظار دی چې له کلونو رئیس یې افغانان لري. زدران، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د دفاع د وزیر او د ملي امنیت د رئیس له تاییدېدو او د دوی د کار له پیل سره به په امنیتي برخه کې د پام وړ ښه والی راشي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې هم روان امنیتي وضعیت درک کړی، نو ځکه د امنیتي سکتور جګپړو مشرانو ته د باور رایه ورکړه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین له دوا خان میناپال سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې د جګپړو امنیتي چارواکو ته د ولسی جرګې د باور رایې د اغیزو پوښتنه ترې کړې.
لومړی سر کې د افغانستان د ولسی جرګې څخه مننه کوو چې دغه درو تنو کاندیدانو ته چې دوه د امنیتي سکتور ډیر مهم کسان دي او یو د سترې محکمې غړی دي، هغوی ته یې د باور رایه ورکړله. د دوی له ټاکنې سره او د باور د رایه تر اخیستلو وروسته به په چارو کې نظم راځي او د افغانستان په امنیتي سکتور کې به د یو لړ بدلونونو سره یو ځای ډېر لوی تغیرات محسوس شي. د امنیتي سکتور دواړه کسان لایق او شایسته کسان دي چې د افغانستان په امنیتي سکتور او بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، خپل تعهد یې له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره ثابت کړی دی.
مینهپال صاحب، تاسو د بدلونونو خبره وکړه، څنګه د دفاع وزارت او د ملي امنیت رئیس د باور رایې واخیستې؟ لاندې سطح باندې په امنیتي برخو کې نور تغیرات هم راځي؟
په کومو برخو کې شي د تغیراتو اړتیا وي؟ هلته به تغیرات راځي او د دې تر څنګ به د اصلاحات تو یو لړۍ ورسره پیلېږي. د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. زموږ هر مسؤل چې د افغانستان هر ادارې ته ځي له یو لړ اصلاحاتو یو لړ طرحو برنامو سره ځي. بېله شکه د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د افغانستان د دفاع وزیر صاحب یو لړ اصلاحات لازم اصلاحات شي اړتیا ورته لیدل کېږي هغه براولي.
مینهپال صاحب، پخوا جمهوري ریاست او ملي شورا خصوصا ولسي جرګه په تقابل کې سره وکم فرمان به چې ولسمشر ورکه ولسي جرګه بره د وکم کاندیدان به چې معرفي کېدل ولسي جرګه له خوانه به اکثره ردیدل چې دفاع وزارت او د امنیت پخوانی رئیسان خې بیلګې دي. دا ځل څنګه دوی د باور راته راسکه افغان حکومت په ولسي جرګه باندې په یو ډول سره فشار وړې و چې دوی د باور رایه ترلاسه کړه او کنه؟ ولسی جرګې هم دغه حساسیت درکړی و چې شرایط نازک دي، باید بلاخره دغه کسان ته د باور رایه ورکړي.
ولسی جرګې دا درکړی و چې دا حساس پوسټونه دي او حساس شرایط دي او تر ټولو مهمه قراده شي دا غوره او لایقترین انسانان دي. دغه ارزښتونه او دغه ورکیو ته په کتو سره ولسی جرګې دوی ته د باور رایه ورکړه.
بله، او د افغانستان لپاره راتلونکي دوه مهمې غونډې چې واده ورسا غونډه چې راتلونکي جولای کې جوړیږي او بل هم د بروکسل غونډه چې په اکتوبر کې جوړیږي، دا هم ډېر مهمې دي. دغه کسانو ټاکل د دغه کانفرنسونو لپاره افغان حکومت ته څومره دی ویل اسرولنې په توګه مطرح دي؟
مددي په ټاکنه سره دغه خلاصي په دغه برخه کې موجوده ولا هغه بشپړه سول ورسا او بروکسل غونډه ته د افغانستان د امنیتي سکتور مسولین له یو ډېری واسي او ښکارا
تاریخ او برنامه سره ځي. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپالو چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
زمون غاکله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو او په تورخم کې د دروازې د نصبولو په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اسلام آباد ته رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغدی ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د نړیوال عرف او اصول له مخې په جدي ډول اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي رادیو د خبریال اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان به د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې معاصرې او ډیپلوماتیک لارې ولټوي او د نړیوال عرف او اصولو له مخې به جدي اقدام وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی چې د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د افغانستان د ملي امنیت د شورا استازي هم پکې شامل دي پاکستان ته رسیدلی دی.
نن سهار د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. افغانستان د ډیورنډ کرښې په تړاو د هر اقدام په وړاندې د ټولو منل شویو نړیوالو اصولو له مخې چلند کوي او له ټولو مؤثرو او ډیپلوماټیکو لارو نه به ګټې اخیستنې سره د دې خط په اوږدو کې د ستونزو د اواري په برخه کې په جدیت سره اقدام کوي.
پاکستاني رسنیو ویلي چې افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او د دواړو لوریو لخوا تر ډېره ټینګار پر دې شوی چې شته ستونزې باید د خبرو لارې اواري شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د بی بی سي اردو څنګه سره په یوې مرکه کې ویلي چې تورخم کې به د دروازې جوړولو چارې روانې وي، او په دې برخه کې پاکستان نه له افغانستان سره کومه هوکړه تر پښو لاندې کړي او نه هم له کوم نړیوال قانون نه سرغړونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني لوري سره د تاسیساتو د جوړولو پر سر د نړیوالو اصولو له مخې یوې هوکړې ته نږدې شوي وه، او په تورخم کې د دروازې جوړول پکې نول شامل. تیر اونۍ په تورخم کې د پاکستانی پوځیان لخوا د دروازې جوړولو موضوع د افغان سرحدي ځواکونو له تنګ غبرګون سره مخ شوه، چې د درې ورځو لپاره په وقفهیي جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات وختي او لاره هم د مسافرو په وړاندې د پنځو ورځو لپاره په بشپړ ډول تړل شوې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په داشان یو حالت کې د مذاکراتو لړۍ ته دوام ورکړي او تر څنګ نورې ډیپلوماتیک لارې چارې هم ولټوي، او ورسره سره باید خپل دفاعي او امنیتي ظرفیتونه هم لوړ کړي. د چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصرالله سانګزی وایي تر هغو چې د افغانستان دولت د قدرت په عنوان د پاکستان په وړاندې ونه درېږي، د پاکستان نه به د دې ستونزې د اواري هیله بې ځایه وي.
افغان حکومت طبیعي ډول باید مذاکرات لړۍ ته دوام ورکړي. د دې په څنګ کې مذاکرات دوام لري، د نورو ډیپلوماتیکو لارو چارو نه استفاده وکړي، خپل دفاعي او امنیتي ظرفیتونه باید لوړ کړي تر هغه پورې چې د افغانستان دولت یو قدرت په عنوان د پاکستان په مقابل کې ونه درېږي. د پاکستان د دې مسلې د حل امید کول
پاکستان په تورخم کې د دروازې د کار تر شروع کولو د مخه د روان کال د جون له لومړۍ نیټې وروسته د تورخم لاري د بي بي سي مسافرو په تک هم بندیز ولګولو. عام خلک په دې نظر دي چې پاکستان په خپل د غکړونو سره غواړي چې په افغانانو باندې د ډیورن کرښې رسمي کېدل ومني. دوه تنو کابل خاریانو محمد کمین او حیات الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیورن خو موږ په رسمیت اصلن کې پیژنو نه. ډیورن چې د تورخم نه غاړي چې د پښتون دي موږ هم پښتون یو، موږ په دا دیو څو کړیو خبرې دي چې موږ وی شي پخپل کې ټوله خبره د پنجاب حکومت
پاکستان سره په هدف ده چې دغه تاسات په جوړولو سره د ډیورن کرښې یو خاص رسمیت ورکی په ملل متحد کې او نورو ته. نو موږ نه غواړو چې دا تاسات پر دې ځکه تاسات دې معنی ورکی چې نور نو ډیورن لاین خطا سو په یو سرحد په توګه پیژندل کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر شپې تو کلونو کې هغه څه چې د کرخې د دواړو خواو د خلکو د اړتیاو لمخې د یو عرف په توګه منل شوی ورته درناوی لري او له پاکستانی لوري هم ورته تمه کوي.
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې پر سر اوس هم هر ورځ افغان ځواکونو ته تلفات اوړي. د مرجې په کوڅو او سړکونو باندې خورا خاموشي هلته د موجود وحشت کیسې کوي. د ازادي رادیو خبريال چې د مرجې ولسوالۍ تر زقوم څلور لارې پورې تللی دی وای روانو عملیاتو د خلکو ژوند سخت کړی او دواړه غاړې د ملکی کسانو له کورونو پر یو بل ته سنگرونه نیولې دي. الیاس دای د دې راپور د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو له کاروان سره یو ځای مرجې ته تللی.
پر ټنګونس بار سرتیری ګوتی پر ماشه په ډیر ځیر لار او شاو خاطرم مرجې ته چیرمه د کیمپ تر چوک وروسته پر دیو مومي سړک چې یو وخت په ورځ کې سلګونه موټرو تګ راتګ کوي واشش نسوي دي. زه د ملي اردو د دوهم یا لومړي لیوا د سرتیرو سره په یو هموی ټانک کې پر هغه سیمه د پولیسو یو انټرنیشنل لوی موټر سوځېدلی ګورم چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو په یو نادر برید کې د ان پی آر راډیو یو امریکایي خبریال ډیوډ کلیکی او د هغه افغان همکار زبی الله تمنا ووژل سول.
درخت پورته کړی دشمن په پرشاکه بیرغ مرګ شته دشمن نور په تیښته کې ولاړ
دشمن په دغه نسته
دشمن په دغاسته و
دشمن په دغاسته
و مې د خپل بیرغ را شاوکه مې من کتر ور لاندې کړل.
زنده باد
په خاورو د سپیرو ستړو دغه د عامه نظم او ملي اردو سرتیرو زموږ تر رسېدو څو دقیقې مخکې د وسلوالو څو سپین بیرغونه راکښته کړي دي. خو لا هم سړک ته چیرمه په درختو او کورونو کې د لکړو او درختو پر سرونو د طالبانو بیرغونه لیدل کیږي. دلته یعنی د زکوم څلور لارې ته چیرمه د جګړې دواړو غاړو یو بل ته په ملکی کورونو کې سنگرونه نیولې دي او کله کله یو پر بل ډزې کوي. خو زموږ په دې څو ساعته سفر کې هیڅ ډزې ونه شوې. اما شاوخوا دومره خاموشه دي چې ان مرغان هم ریزونه نه کوي. په ټاورونو او خزو کې ناست سرتیري زما سره د خبرو علاقه نه ښیي. شاید مشرانو یې ورته ویلي وي. خو د ملي اردو د دوهمې لیوا د دوهم کنډک یوه سرتیري د نوم نه ښودلو په شرط د وسلوالو د موقعیت او برید په اړه راته وویل.
دغه لار دغه دوه هفتې کېږي چې من خلاصه کړې ده چې د موټر رفت آمد په شروع شوی دی په دې لار باندې. دې معنی اوس دغه طرف نه کم کم انداخ کېږي چارز کوم طرف نه او هغه طرف نه لږ انداخ کېږي اور هېڅ خبره نشته. دغه طرف نه زیات دراز نوب دی. دغه طرف نه نارنجک دی اوان دی. دغه سلاو نه زیات استفاده دا خلک کوي. دغه طرف نه ډېره زیات استفاده کوي. انشاءالله انشاءالله هېڅ خبره نشته. بس موږ دلته یو اردوی ملی ده نظنامه ده پولیس دي هېڅ خبر شه. دا لار ازاده ده. خیر سره پوستې جوړېږي. دا لار به تر دایم ازاده.
زموږ سره په دې سفر کې د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا قمندان او د امان اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد هم ملګري دي. په یوه خټین او سپېره کور کې چې زموږ د سیمې څخه شاوخوا 100 متره لیرې ښکاري اور لګېدلی دی. په دې ځای کې د دوکانونو او کورونو نړېدلي دروازې او دیوالونه لاس پر ماشه ګڼ شمېر سرتیري لوی او واړه هم وي ټانګونه او زما مخ ته په یوه زابر کې د آیسکریم سیرچایي رنګه ګاډۍ چې په مرمیو سوری نیمه په اوبو کې غرکه ښکاري بل څه نسته. دا امان اعظم د څلورمې لیوا اړوند یو قمندان چې دوه اونۍ کېږي د مارجې ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په خنجر 0-13 دی عملیاتو کې بوخت دی د نوم نه ښودلو په شرط وایي.
مدت دو هفته شده که سرک از گلایی تا مرجه را
دویونی کیجه چی ده مرجه لار ده گلایی چخم تر مرکز پر پرانسترسته بدم. زموج دو هم پلان داده چی ده ولسوالی دلاری او مرکز اروان سیمو امنیتی سا پراخ کرو. هر گان شمیر مینونه چی وسلوالو دلاری پر شاوخوا و نجدی سیمو که زی پزای کردی ده میلی اردو پا مرست کاشت او خونتا کرو.
از صاحب نمدی کنن
که څوم د ملي اردو مسؤلینو په رسمي ډول دا اور تلفاتو خبره نه ده منلې. خو د 215 میوند کل اردو د لومړي لیوا یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرو دوو اونیو په دې عملیاتو کې د امان اعظم او د ملي اردو نږدې 80 سرتیرو ته تلفات اوښتي دي. اما د امان اعظم د پولیسو د څلورمې لیوا قمندان خلیل جواد چې ګڼ شمېر سرتیري په دې عملیاتو کې دنده لري دا نه مني. دی وی د دوی سره په مخامخ جنگونو کې 150 تنه وسلوال وژل شوي د هغوی سپکې او درنې وسلې نیول شوي او نور د افغان ځواکونو سره د مخامخ جنگ توان نه لري. طالبانو تر اوسه د خپلو تلفاتو او وسلو د تخریب په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مرجې ولسوالۍ په 0-13 خنجر عملیاتو کې د بوختو سرتیرو شمېر د هغه سیمو د کورونو په تلاشي بوخت چې د وسلوالو د مرکزونو شک پر کېږي.
بله حالا خانه به خانه تصفیه میکنه و عملت پیشوی کردن میریم خانه به خانه دیگه.
خان نوم مطی الله دیده و طوله چار گنده که دو برید مال هستن و پینزیش رازیم که تقریبا دیر رازیم دل تراغلی و دالار مزار کلاده و مول سوالی پوری و سلط پراتی و رات کورونا تالاش که مخ کی زون
لتندې مړاوې درختې او کښتونه د ډیرو کورونو پر دیوالونو د لګېدلو مرمیو لوی لوی غارونه او د غنمو ولاړې او نالو سوي کروندې او د عامو خلکو خالي کورونه د جنګونو او نامنیو لوی علایم دي. که څه هم د مرجې ولسوالۍ څخه د بېځای سوو کورنیو دقیق شمېره وجود نه لري خو د مرجې د لارې د خلاصولو د روانو عملیاتو سست او بطي حرکت ښیي چې له دې سیمو بېځایه سوي کورنۍ شاید ژر په ځانګړي او معلوم وخت کې بیرته کورونو ته ستانه نسي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای ځانګړی راپور مو اوریده او سم د دې خبرونې ورستای راپور. ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې 15 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي او یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د دې بې ځایه شویو او کډوالو شاوخوا نیمای برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د سوریه او افغانستان په څیر سیمو کې د جګړو تعقیب او ځورونې له امله د تیر کال تر پایه په نړۍ کې د کډوالو او کورني بې ځایه شوو کسانو شمیر بې ساري اندازې یعنې 15.3 میلیون وګړو ته ورسېد. مخکنی 2014 کال هم نړۍ د کډوالو له پلوه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د بې ساري شمیر شاهده وه. 6 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو. یو این ایچ سی آر د نړیوالو بهیرونو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال چې کله ډیرو کډوالو اروپا ته مخه کړه، د وړم کال په نسبت د کډوالو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی وایي د دغو کورنۍ بې ځایه شو او کډوالو نیمایي برخه ماشومان دي. په خواشینۍ سره تیر کال د کډوالو شمیر په سلو کې 10 زیات شوی دی. اوس موږ 15 میلیون کډوال لرو. دوه درېیمه برخه یې کورنۍ بې ځایه شوي دي چې ګرانه ده ورته مرستې ورسول شي. یوه درېیمه برخه یې هم کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 50 ماشومان دي. د دغې احصایې هره برخه ډېره د اندېښنې وړ ده چې زموږ غواړي چې په وړاندې مقابله وکړو. د دغو بې ځایه شو او کډوالو شاوخوا نیمایي برخه درې هیوادونه سوریه، افغانستان او سومالیا جوړوي.
قدر من اوریدونکو، دا د ماسپښین 2:13 شوې د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زئی واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پلاوی نن سهار اسلام آباد ته ورسید او د پاکستان خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې نن یې له پاکستانی چارواکو سره مثبتې خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو هیئتونو د غوره بللې چې په تورخم کې ستونزه د ښه ګاونډیتوب اصل ته په پاملرنه او په مثبت ډول حل شي. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست لپاره کاندیدان تایید کړل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویندوی د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګې په افغانستان کې موجود امنیتي وضعیت ته په توجه دا کار کړی دی. په کابل کې نن سهار په انتحاري حمله کې لښته لږه 14 تنه ووژل او 8 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وژل شویو کې زیات نیپالی کارګران دي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې بشري بحران رامنځته کېدو په حال کې دی. د دې سازمان په حواله د عراق په فلوجه شهر کې د جګړې له امله ګڼ شمېر خلک په خپلو کورونو تښتېدلي او د بشري مرستو ادارې ټولو بې ځایه سویو خلکو ته د مرستې په رسولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په کورمه کې د طالبانو له شپږو تسلیم سویو قومندانانو څیړنې کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په دغو کسانو کې د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود ورور او کاکا هم شامل دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د ستاندرد ملي ادارې یا انسا د لومړي ځل لپاره د کورنیو محصولاتو د کیفیت د تثبیتولو لپاره یوه علامه یا نښه خپره کړه. د دې ادارې رئیس نقیب الله فایق د دوشنبه په ورځ خبر اعلان وویل دا علامه د کورنیو محصولاتو او هیواد ته د واردېدونکو موادو کیفیت تضمینوي. د ویل دانا شبه په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د محصولاتو د کیفیت تضمینونکي وي. په دې علامت کې په ابیر رنگ په یو چوکاټ کې انسار لیکل شوی او چارواکي وایي چې د هیواد د سوداګرۍ او صنایع ودی په برخه کې به مهم رول ولوبوي. افغان چارواکي په داسې حال کې د کیفیت لرونکو توکو د تضمین لپاره نښه جوړه کړې چې تر دې مخکې د جالي کوډونو او نښو په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو مسؤلین وایي چې د ترانزیت په برخه کې د اپټا پتړون کې یو شمېر مادې د پاکستان حکومت لخوا نامل کیږي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی آزادۍ اړوند ویل چې په دغه تړون کې یو شمېر مادې پاکستان په خپل ګټه تفسیروي او په خبره اوس مهال پاکستان د افغان سوداګرو مالونه د اپټا تړون په خلاف 100% ساري.
هدف دا دی چې اصول او شواهد تر ډېره پورې موجود وي، مګر د کاغذ پر مخ وي، عملي جنبه یې ډېر زیات کم وي او یا بېخي نه وي.
شغلی پسرلی له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پر دغه تړون بیا کتنه وکړي او شته ستونزې دې له منځه یوسي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو شل پوله یو پونډ 10 افغانۍ، یو دېرش پوله یو ایرو 28 افغانۍ، یو شل پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو دېرش پوله د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ، یو اتیا پوله زر ایراني 19 افغانۍ، یو 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 1502 افغانۍ. او نن به د کابل په بازارونو کې د نفتي موادو بیې په دې ډول وي: یو لیټر پټرول 9 افغانۍ، یو لیټر ډیزل 10 افغانۍ او یو کیلو ال پی جی ګاز به 6 افغانۍ وي. د خبرنو پای
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې پڅو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او همدارس د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی خبرو خو له هغه مخکې تاسو څو پیغامونه رئیس سایم الکوزای له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي معصوم ستانګزای او عبد الله حبیبي د دې څوکیو لپاره وړ کسان دي له مارجه ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي دا چې د پاکستان د متقاعدو جنرالانو ټولنې د افغانستان پر ضد پرون کې وینا کړې ده نو ټول پاکستانیان باید په دې پوه شي چې افغانان به پر هر قیمت خپل خاوره ساتي عبد الله لوګر ولایت څخه لیکي د افغانستان د ملت خائنین لکه هغه دوه خائن پولیسان چې د پاکستان یو اجیر پر رینجر موټر کې انتقالاو باید د خلکو په عام محضر کې په بغلان ولایت کې اعدام شي او یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي چې په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ څخه بن شاهي ته غځېدلې لاره څو کاله کېږي چې بنده ده ولې دولت دې موضوع ته توجه نه کوي له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لومړی د یو کلی زرغغونه رادیو ډرامې نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي
یو کلی زر غاگونا
عزت منو اوریدون کو السلام علیکم پا یو کلی زر غاگونا جرامه که غوث الدین پا دی پا قارو چی میرمنه نفیسه لکارا پا خپل وقت کورتا نورا غلی اوس رازه وارو چی ده نفیسه لمره تدریسی ورات پا شوانزی که لاز دکون کو سره چنگه وا
هلی پویگی د نفیسات رو زبوک سفتر ازی
زوری ازنو نفیسات رو موایا
معلم تب نفیسه ووایا هو رفتیا همه خوب زبوک معلومشی دوم خوشحاله ایما چی توبا
زمدین خوشحاله ایما زوری زموگ لکلی نبا یوازنه معلموی اولا سید
کین اینجونو زبن من تستایی و نوی معلمه درو پیشنم
سر معلم صاحب از خود معلم صاحب نفیسه پیشنم حقا خود زموگ دیکلی ده
حقا خود تاس دیکلی ده خود نور زکا اون که نپیشنی معلم صاحب نفیسه با سر لرنن تاس تا ده بیالوشی مزمون درس در کهوی لکرار شید خبر او آوری
انجونو زم دیره خوشحال ایمه چستاسو معلمه شما سنگه چی سر معلم صاحبی وویل زم نفیسه نو میگم او سر لنه نباتا سر بیولوژی مزمون درس در کوم
زبه لارشم انجونو پام بوی چه معلمه مو در نخفه نشی درس تای خواگو نیسی او خیز دکی
منه نسر معلم صاحب
جوانده او سی نفیسی دیدی طولگیز دکون که لگی شوخی دی پام پی کوه
خیر نو انجونی دی لیک خوشوخی کهی کرا کرا بخیشی اولا عرصه
کینه انجونو
استاد تاسو به ته کتاب نه سره شروع کوئ که نامه غزانه یې موږ ته وایې چې پخوانی استاد مو ویلي وو
هیلی ودې ولې به یې له سره شروع کوي
زهرا جانې څوک خپلې همصنفۍ باندې نه خاندي او نام لیونۍ وایي شاباس دواړه خپلې ځایونې کې کینئ نوم دې څه دی لورې
نوم مې فوزیه ده معلم صاحب
فوزیه جانې تر هغه ځایه چې پخوانی معلم مو درته ویلی وو زه به یې له هغه ځایه شروع کوم له سر نه یې نه شروع کوم
معلم صاحب ښه شو چې ته زموږ معلمه شوې
هیلې جانې زه کوښښ کوم چې تاسو ته ښه درس درکړم خو تاسو هم خپل درسونه ښه ووایئ او شوخي مه کوئ
وایې معلم صاحب خپله کورنۍ دنده په وخت لیکو
آفرین جونو تاسو د افغانستان راتلونکی جوړوئ ښه درس ووایئ چې له خیره غټ خلک درنه جوړ شي
زما پلار وایي چې مکتب دې خلاص که ډاکټره شه ځکه چې زموږ په کلي کې ډاکټره نشته
آفرین زوره دا خو ښه خبره ده خداس وی چې پراتلون کې کله خیره سره معلمه ډاکټره او انجینر شي او خلک ته خدمت وکړي.
ما ته مې پلار وایي چې نجونه د ښه نه ده چې ډېر درس وایي. نه پوهېږم چې پری به مې وي چې درسونه مې مخته ویزم او که نه.
فوزیې، لا تر اوسه تاسو کوچني یاستئ، تر هغه وخته خدای مهربانه دی. کیدای شي چې د پلار فکر دې بدل شي او ویمني چې درس دې مخې ته بوزي. اوس مو کتابونه راواخلئ.
نور بابا دا څه فکر کې؟ ول داسې په فکرونو کې ډوبې؟
په دې فکر کې یم چې څنګه له جمیله او سعید نه خپل قسط واخلم.
ریښتیا وایي نور ماما دا، موږ کلیوالو ته د مخدره موادو قاچاقبران ور وپېژندلو.
ښه جمیله، همداسې دی چې موږ ناقه بندي کړو او کلي کې دې بدنامه کړو. همداسې دی چې په کلي کې بدنامه نه کړم نوم به مې نور محمد نه وي.
زه به یې همداسې پرې نه ځم، خو څنګه به یې بدنامه کړو؟ دوی خو په کلیوالو باندې داسې ګران دي لکه خپل اولاد.
موږ هم خو بد خلک نه وو، ناسره څنګه د کلي خلکو باور وکړه چې موږ ګناهکاره یو؟
هو، ټولو فکر کوو چې موږ په رښتیا د مخدره موادو قاچاقبران یو.
اخ، چې یو قطاک سي پیدا کړم بیا پوهېږم چې څنګه یې قبر وشکوم.
عکس یې خښه یې کړه، هغوی خپله.
نه، هغوی خپله خښه کوم. یو ځل عکسونه په لاس راشي بیا ګوره چې څه کوم.
لکه چې دالیز کې بندې چاره دقه ورپسې خفه شي ورته وګورې.
نه، څه یې په بلا وهم، اشپزخانې کې بندم چې پیشه کې ورنه ولاړ شي.
ښه نو، اوس به یارومرو عکسونه پیدا کوو.
هو ناصره، زړه مې ډېر ورته ډک دی، بیخي د کلي خلکو ته بې اعتباره کړو.
یوازې په کلي کې نه، عینې په کور کې بې اعتباره کړي یو. ښه، جزا خو به سعید او جمیل ته ورکړو، خو باید پام وکړو چې پوه نه شي.
پرېږده چې پوه شي، نه د جمیل په قصه کې یم او نه د سعید. هر شی شتي ځان ته دي.
بیا به موږ ته کوم جنجال جوړ کړي وه لکه نور ماما ده. زه خو نور د بندې کېدو توان نه لرم.
مه ډارېږه ناصره، هېڅ جنجال نه جوړېږي. داسې جزا به ورته ورکړو چې ځانونه ترې هېر شي.
السلام علیکم ملنګ ورورا.
وعلیکم السلام.
ملنګ، دا دکان دې څنګه داسې خالی دی؟
جمیل ورورا، ته راځه یواری په دې چوکۍ کېنه.
په همدې چوکۍ؟
مه ډارېږه جمیله، چوکۍ نه ماتیږي، که زړه همده او کلکه ده.
مقصد چې ونه غورځېږم؟
نه، کلکه ده، چورت مه وهه. جان آغا مې په سودا پسې لېږلی، د دکان سودا خلاصه شوې وه، د تا خو به څه نه وي په کار.
هو ملنګ وروره، لږې مستې مې په کار وي. روژه کې چې مستې نه وي ډوډۍ هېڅ خوند نه کوي.
رښتیا وایې، موږ هم چې مستې د ګل محمد دوی له کوره راوړو ډېرې ژر خلاصېږي، خلک یې په روژه کې ډېرې اخلي. ته څنګه په غرمه کې مستې وړې؟ لا تر اوسه خو ډېر وختي دی.
کور کې مم دارا ته وویل چې اوسه پورې ګرمي ده، تر روژه ماتې خو ډېر وخت پاتې ده. کور کې مې خلک په تنګ شو، ځکه راغلم.
ښه دې وکړه، دې جان هغه څومره ځنډ وکړه.
خیر دې رابه شي. ملنګه، د وریرونو د ځمکې مسله دې څنګه شوه؟
څه ووایم جمیله، ما هم د همدې موضوع په هکله ځان سره فکر کاوه.
ښه ښه، څنګه؟ دا فکر خو به دې نه کاوه چې موږ ستا په تاوان خبره وکړه او که کومه بله خبره وه؟
نه جمیله، تاسو خیر یوسئ چې سترګې مو را خلاصې کړې.
یعنې چې اوس پوه شو چې هغه یتیمان حق لري؟ ها
جمیله وروره، مولوی صاحب خو د قرآن او حدیث وویل او تاسو د قانون، اوس به هم نه پوهېږم.
ملنګه، زه ښه شوه چې پوه شوې چې د ورور یتیمان دې هم په جایداد کې حق لري.
جان آغا اوس غټ شوی، کولی شي چې خپله ځمکه وکړي.
هو، حق یې هم دی او قانوني سن یې هم پوره کړی.
حجرې ترورې، لږ را تېزه شه چې ناوخته شوه.
زر لاختې لورې، یو خو روژه ده، ستوری مې بیخي وچ شو، او بل دا چې زه خو لکه تا غوندې ځوانه نه یم چې تېز تېز ګامونه واخلم.
نه حجرې ترورې، اوس هم له ډېرو ځوانانو نه تکړه یې.
دا دی راورسېدو، دروازه وټکوه.
د نفیسې دوی د کلا دروازه خو خلاصه ده.
ښایي زه به غږ وکړم. د عبدالله مورې، مېلمانه دې په کار دي؟
څنګه مې نه دي په کار؟ راځئ، په خیر راغلئ.
خیر یسی نفیسی دا څنګه سرګردانه یې لکاره پاتې نشي
نه نه کار دومره مهمه نه دی رخلم چا ویلی جارو کم
لګوبه وشم د بیا جارو کا دا خاورې دوړې درته نقص کوي لورې
همداسې به وکړم اجرې ترورې راځئ چې کوټې ته ځو
درځئ راځه ترورې
زرلښ دی جمیل ښه دی ولې د عایشه ځان سره رانوسته
شکر ښه دی هوا ګرمه ده نفیسه جانې عایشه مې جمیل ته پرېښوده
راځئ دې کوټې ته راشئ
پورته کښېنئ خیر اوسې زه به له دې وروسۍ سره کښېنم
زه به مې له ترور سره کښېنم
نفیسې خبره شوم چې د معلمۍ کارونه دې له خیره خلاص شول
معلمه شوې له خیره نو ډېره خوشحاله شوم درته مبارک دې وي ژوندی اوسې خو د کلي خلکو بیخي پښېمنه کړې یمه
ولې څه خبره ده د کلي خلک له تا سره څه کار لري
وای ترورې که د دې کلي خلکو ته وخت ورکې ډوډۍ خوړلو ته هم باید اجازه ورنه واخلې
ولې نفیسې شفشف نه شفتالو سمه خبره وکړه څه خبره شوې
زرلښتې څه ووایم هره ورځ چې مکتب ته ځم سره نه دي چې یوازې نه ځمه زده کوونکي هم راسره یې یو دوه نارینه دي چې وایي دې ښځې ته دې وګوره چې کار ته روانه ده
نور څه وایي
اجرې ترورې وایي زموږ له کلي نه خو تر اوسه څوک معلمه نه وه ښځه باید له کور نه بهر کار ونه کړي
وي څومره دې خفه کړمه زه ستا معلمې ته څومره خوشحاله بمه د دې خبرو پروا مه لره خاوند اجازه درکړې او ته شکر پوه ښځه یې پرېږده چې خبرې وکړي
ترورې په اول کې چې مام په کور کې د کلي ښځو ته درس ورکوو خلکو څومره خبرې کولې جمیل ته یې هر څه ویل دا څه بلا له خبرو ډک خلک دي
رښتیا وایي نفیسه جانې که د خاوند خبر شي یا به له هغو سره جنګ وکړي او یا به تا ته ویل چې نوره نو مکتب ته مه ځه توبه خدایه توبه دا نو خلکو پورې څه اړه لري
نه پوهېږم اجرې ترورې چې څه وکړم
خیر دی نفیسې ته اندېښنه مه کوه یوه لار به ورته پیدا شي
ګرانو اوریدونکو په ډرامه کې نفیسه بالاخره بریالۍ سوه چې معلمه سي ستاسې په نظر د دې بریالیتوب راز د نفیسې مبارزه وه که د نورو ملاتړ
خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته دارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو په روانه خبرونه کې د محلي ارګانونو ویاندې او مدني فعالې منیرې یوسفزاده پر سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو خبرې کوو او دا به هم واورو چې د میرمنو د ژوندانه د ښه کولو په برخه کې کوم د پام وړ کارونه کړي دي هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ملوسئ زه مسوده نیازی یم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د غور د ولایتي شورا رئیس ویلي چې د مرکز اړوند د اهنګرانو په سیمه کې یوه ښځه د خپل میړه او کورنۍ لخوا وژل شوې ده فضل حق احسان ازادي راډيو ته ویلي چې وجل شوې خزه عزيز ګل نومیده او له وسړي سره تښتیدلې و چې لنیول کېدو وروسته د خپل میړه او کورنۍ لخوا وجل شوې ده. خاغلی احسان ویلي چې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی او هڅې پیل شوې دي. د افغان خزو شبکې یو تازه سروې ښیي هغه خزی چې د افغانستان په امنیتي بنسټونو کې کار کوي د کار په ځای کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیره حمیدی په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دغه سروې د ورکشاپونو له لارې په اتو زونونو کې له هغو ښځو سره ترسره کړی چې په امنیتي ارګانونو کې دندې لري. آغلی حمیدی ویلي دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه امنیتي بنسټونو ته سپارلي او د وارسا په ناسته کې هم باید دې موضوع ته پام وشي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت د جنډر برخې مسؤول ظاهر عظیمي چې په یاده غونډه کې برخه درلوده ډاډ ورکړی چې په امنیتي ادارو کې د افغان ښځو ستونزو ته به رسیدګي وشي. زهرا هغه میرمن ده چې د غریبۍ په خاطر یې خپل بډوډه یا ګرده پلورلې ده. د هرات ولایت اوسیدونکې زهرا د خپل خاوند د 180,000 افغانیو پور په بدل کې خپله ګرده خرڅه کړې ده. ویل کېږي چې قاچاقبرانو په ایران کې د زهرا میړه بندي کړی و. نوموړی مجبوره شوه چې د خپل میړه د خلاصون په خاطر پیسې پور کړي او کله چې میړه راخلاص شو د پور د خلاصولو لپاره یې خپله ګرده وپلورله. 30 کلنې زهرا ویلي ډېره خپه ده چې د وجود یو مهم غړی یې له لاسه
ورکړی. منیرا یوسف زاده هغه میرمن ده چې په ماشومتوب کې د پلار لسیوري بے برخې شوې ده. د داخلي جنگونو په وخت کې له خپل کورنۍ سره ایران ته مهاجره شوې. د مهاجرت په دوران کې منیرا مجبوره وه په ډیر واړه عمر کې کار وکړي. په وړو او نازکو لاسونو یې غالۍ اوبدلې، له خپل کورنۍ سره یې اقتصادي مرسته کوله، خو د کار ترڅنګ یې خپل زده کړو ته هم ادامه ورکوله او دومره زحمت یې ویستلی چې په ښوونځي کې عمومي اول نمره وه. له ښوونځي نه تر فارغېدو وروسته کله چې د سیاسي علومو رشتې ته کامیابه شوه، افغان ماشومانو لپاره یې ښوونځی جوړ کړ چې دی هم پکې درس ورکاوه. کله چې په افغانستان کې نظام تغییر وکړ، منیرا بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه او دلته یې ګڼ ټولنیز او سیاسي فعالیتونه پیل کړل. اوس یو کال کېږي چې د محلي ارګانونو د ادارې ویانده ده. منیرا یوسف زاده د خپل ماشومتوب کیسه کوي. وایي زه ویاړم چې یو کارګر ماشوم وم او له کورنۍ سره مې مرسته کوله. نوموړی وایي همدا کار او زحمت د دې باعث شو چې ډیر زحمت وباسم او پرمختګ مې وکړ.
افتخار میکنم چې از اطفال کار بودم.
زه په دې ویاړم چې یو کارګر ماشوم وم. خو اوس داسې فکر کوم هغه ماشومان چې کار کوي او د کورنۍ لپاره زحمت باسي پر هغوی ظلم کیږي او طبیعي حق یې چې ماشومتوب دی ورنه اخیستل کیږي. زه په یوې غریبې او فرهنګي کورنۍ کې زیږېدم او هم د غریبۍ د دې باعث شوه چې ډیر کوښښ وکړم. زه وکل نه وم چې غالۍ وبدل مې پیل کړل او دا چې پلار مې وفات شوی و نو مجبوره وم چې له مور سره مې چې د کور مسؤلیت ور په غاړه مرسته وکړم، نو ځکه مې دا کار قبول کړی و.
خو منیرې یوازې په کار کولو بسنه ونه کړه. مهاجرو ماشومانو لپاره یو کورس جوړ کړ چې دی به هم درس پکې ورکاوه. وروسته یې بیا د ایران په یو ښار کې د فارابي په نوم د افغانانو لپاره لومړنی ښوونځی هم جوړ کړ.
ما په قالین بافی به عیسی یک تفریح و یک هنر نگاه میکردم.
کلمه چه غالی و عبدال ایچ وقت می دست فکر نکاوه چیز ماشومیم او پا ما ظلم کیگی. ما تر خپل کار تا ده تفریح نظر کتل. تر دیالس کلنیم غالی و عبدال او پا خوانزی که عمومی اول نمراوم. روست می بیا کچونه شاگردانو تا دیفیس پا بدل که درس ورکاوه. بیا پا دیو توانیدم چه پا ایران که ده مهاجرو لپاره خوانزای جور کم. 45 دکون کنه مپایل وکرل او کل چه افغانستان تر اتلم 3000 شاگردان می لرل. په دې ښوونځي کې ښوونکي هم ټول افغانان وو.
تعداد زیادی از معلمین که اون هم افغانا بودن.
اغلی منیره زیاتوی دی په ایران کې د فارابي ښوونځي د زینو ایرانی استادانو په مرسته په پټه جوړ کړی و. نوموړی په هغه وخت کې د خپل شاګردانو ځینې خاطرې یادوي. وایي اوس زما شاګردان په نړیوالو پوهنتونونو کې درس وایي. زه ډیره ویاړم او د خوشحالۍ احساس کوم.
این مکاتب ما پنهانی بود.
خدا خوانزای ما په پټه جوړ کړی و او داس شاگردان می تربیه کړل چې اوس پر ویاړم. اوس می هم دغه وخت ځینی شاگردان د فیسبوک لاله پیغامونه را لیږي او ما نه مننه کوي. زه غواړم تاسو ته خپله یوه جالبه خاطره ووایم. کله چې ما درس ورکوه له شاګردانو مې پیسې اخیستې. یو ورځ د یو زده کوونکي مور راغله او ما ته یې ویل زه پیسې نه لرم چې تا ته یې درکړم. نو یو بوتل غوړي یې راوړل او ما ته یې ویل دا د پیسو په بدل کې واخله. زه ډېره وشرمېدم. ما هغې ترور ته وویل دا زما او د خدای ترمنځ معامله ده. زه هم یتیمه وم او ستا ماشومان هم یتیمان دي. زه غواړم دوی ته په وړیا ډول درس ووایم. څه موده مخکې مې د فیسبوک له لارې یو پیام ولوسته. ما ته یې لیکلي وو زه هماغه کس یم چې ما ته مو د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې وه. تاسو پر ما لوی حق لرئ او غواړم یوه ورځ ستاسو دا خدمت جبران کړم او اوس په جرمني کې انجینري لولم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه.
نقطې برای من خیلی شیرین ترین لحظه زندگیم بود.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com کله چې منیرا یوسف زاده د محلي ارګانونو د ویاند په توګه وټاکل شو له مختلفو عکس العملونو سره مخ شو. ځینو خلکو ډېرې توندې نیوکه پرې کولې چې خزانه شي کولای ویاند شي او خپل کارونه په خاتوګه تر سره کړي. خدای د دوستانو په تشویق او ډاډ په خپل کارونو کې بریالي ده.
در یک سال کاری ما تغییرات بسیار خوبی را تانستم.
ما دی خپل یو کلن کار په جریان کې د محلی ارګانونو د مطبوعات په برخه کې ډیر تغییرات راوستل. ویاړم چې د ویاندویانو په خبری کانفرنس کې ګډون کوم. همدارنګه مې په ولایتو کې 1200 مطبوعاتي کانفرنسونه دایر کړی دي. د ټولو ولایتونو د ټلیفون شمیرې مې رسنیو سره شریکې کړي او د ټولو ولایتو مسول ارګانونو ته مې مکتوبونه لیکلي دي چې له رسنیو سره همکاري وکړي.
راستونه هر موظف تانستم به کې اطلاع رسانی وکړم.
منیره د دې ترڅنګ چې د ماشومانو د زده کړو په برخه کې هلې ځلې کړې او په سیاست کې هم ونډه لرله، میرمن ته هم نستړی کېدونکې هڅې کړې او لا هم ادامه ورکوي. نوموړی وایي دا په دې توانېدلې چې په غور ولایت کې دوه میرمنې چې خلکو سنګسارولې هغوی ژغورلې دي.
ما خوشحال هستم که سهمی گرفتم در جلوگیری از سنگسار دو خانم در ولسوالی بلخاب و در یکی از قریه ها در غور.
زیر خوشحالیم چه په بلخاب او غور که میدی دو میرمنو ده سنگسار مخونی ولا. ام در انگه قد و ماشمان میل خرسول وش غورل چه کورنه ده غریبه په خاطر خرسول. زیر کوخه کوم چه لخد و سره ده تاوتریخوالی په قضیو که مرسته وکرم. مثلا ده تاوتریخوالی ورسی پیخه ده میرمن ریزه گل و چه میره پوزتری پری کری و. زموگ ده او خوځو وزارت په مرسته مو ترکیه هیواته واستوله. اوس هم په یوې بلې قضیه چې په درې سوف ولسوالۍ کې پر یوې ښځې ډله ییز تیری شوی کار کوم. خو دا باید ووایم چې زه په یوازې ځان د ټول کارونه نشم کولی. زه ډېر ښه همکاران لرم چې تل راسره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې زه یې د یوې ویاندې په توګه ترسره کوم د دندې او لایحې پر اساس ده، خو د یوې انسانې په توګه زما دنده او مسؤلیت ډېر زیات دی چې هېڅ تعریف ورته نه لرم.
هیچ وقت تعریف نمیشه.
اغلی منیره یوسف زاده د شمامې په نوم د یوې ګالری مؤسسه هم ده چې د هنرمندو میرمنو په مرسته جوړه کړې او له دې ګالری نه هدف دا ده چې خلکو ته د افغان میرمنو ظرافت او هنر وښایي.
با یک تعداد دوستای هنرمند ماست.
لزینو هنرمند و میرمنو سره می یوزای د شمامی پنوم یوه هنری گالری جوړه کړي. دا چې دا گالری مو جوړه کړه الهته دا و چې موږ د میرمنو له هنر نه ملاتړ کوو او غواړو د افغان میرمنو هنر او ظرافت نړیوالو ته وخیو. کله چې په نړیواله کچه د افغان میرمنو نوم اخیستل کیږي نو ټول داسې فکر کوي چې افغانه میرمن یعنی محرومه او رټل شوی. خو موږ غواړو د ښځو پیاوړې څیرې نړیوالو ته وخیو. موږ په کابل او ولایاتو کې نمایندګي لرو.
کابل و در بعضی ولایات هم کار میکنیم.
منیره یوسف زاده ولس کلنه وچی واده وکړ. ورسته میړه وفات شو. اوس له خپل یوازنی لور سره ژوند کوي. نموړی وای د ژوند ټول سختي یو خو خدا چې دا یو خزه وتل په دې خاطر زوریدلې یو سختي ګاللې. تل د خلکو له منفی لور سره مخوه خودی تل مبارزه کړی او دوستانو هم په هر برخه کې لدینه ملاتړ کړی دی.
فقر و یتیم بودن و مهاجر بودن یک طرف
طول سختی لکه دا چیز یتیم هم پا بل حیوات که مهاجر هم او سخت جون می درلوده دا طول یو خوا خدا چیز یو خز هم پا دی خاطر دیر زوری دلیم. ما پا ولس کلنه ای که واده کردی لطو کلن و روست می خواند وفات شو. یو دولس کلنه لور لرم. تر دیر وقت می ده خبر پتاوله چیز لور لرم زکه چی میره می مر او سرپرست می نو ویریدم چوک را تا بد فکر و نکری. دیر مبارزه می وکره. دیر خلق وای چی تل به ما پسی منفی تبصری کولی او زبه تل تارلم. خوله نیکا مرغ خدوستان می هم درلودل چی تل تشویق کریم او ملاتاری رنکری دی
که همیشه قدم به قدم مر تشویق می کردن و حمایت می کردن.
اغلی یوسف زاده زیاتوی یوازې سنتي ټولنه د دې بایس نه ده چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو له برخې اخیستنې سره مخالفت کوي، بلکې روشن فکر او تحصیل کړي خلک هم میرمنې بدناموي او د هغوی مخه ډب کوي.
حضور زن مورد مخالفت تنها جامعه سنتی نیست.
یوازې په سنتي ټولنه کې ښځې له ستونزو سره مخ نه دي، بلکې په دیموکراسي نظام کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی کېږي او په مختلفو شکلونو ځورول کېږي. بدبختانه هغه خلک چې تحصیل کړی او روشن فکر دي، هغوی تر ټولو زیات ښځو ته مزاحمت کوي. زه هم څو وارې د همدې خلکو لخوا د فیسبوک یا نورو شبکو له لارې ځورول شوی یم، خو زه دومره د دې خلکو په کیسه کې نه یم. زما یوازینی تشویش دا دی چې لومې ورځ تر بل لویږي، کیدلی شي دا پیامونه ولولي، خو زه کوښښ کوم لور مې داسې وروزم چې له دا ډول کړنو او خبرو هیڅ ونه ویریږي.
او هیڅ وخت نه هراس از اتهامات به مادرش یا نزدیکانش.
درنو اوریدونکو، منیره یوسف زاده میرمنو ته پیام لري، وایي نه باید میرمنې د اوښکو په څڅولو حق ترلاسه کړي، بلکې دوی باید قوي اراده ولري او په پیاوړي مدیریت وکولای شي په خپل ژوند کې مثبت تغییر راولي. او هغه تاوتریخوالی چې د ښځو پر وړاندې موجود دی د بې سوادۍ نتیجه ده. نو میرمنې باید کوښښ وکړي چې زده کړې وکړي چې دا شومه پدیده له منځه یوسي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. خوشاله اوسئ.